دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر منوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. د ټکنیک په چارو کې سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. هله منیم چې د پایتر شیبور سره پات شي او د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه ل راپورونو سره بیره 2 خبرونه حقیقت څه دی او تاند څنګ هم ووري. د افغانستان پاړه پر راپورونو کې به ل یو شمیر ولایتونو څخه ورسته امنیتی حال درکړو. خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانګزی کورنی خبرونه راوړي او در اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله کوي چې د سولې دویم دور رسمي خبرې ژر تر ژره له طالبانو سره پیل شي. د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د قلعه زال ولسوالۍ اکثره سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي او د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي په هغو 300 رپورټونو کار کوي چې له مدني ټولنو او انتخاباتي څارونکو ټول کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله کوي چې طالبان په نوې رهبری سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یو غونډه کې خبرې لرونه ته وویل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې په موقتی توګه ځنډیدلې، خو هیله مندي شته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې ژر پیل شي.
دوهم دور خبرو لپاره هم د افغانستان دولت مصمم ده او تیاری لري. هم د طالبانو اسلامي تحریک اظهار دي کړی چې هغوی مصمم دي په دې تبا راضي. البته دا نوې تحول سي دي مشرتابه په اعتبار باندې راغله ده، دغه په اساس باندې موقتا ځنډیدلې دي.
خغلی مجاهد هم درځو ویل چې طالبان باید داسې نوی رهبری رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم ته لار هوار کړي او افغانان په سوکالۍ کې ژوند وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي. یو شمېر طالب مشرانو د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون په هغو 300 رپورټونو کار کوي چې له مدني ټولنو او انتخاباتي څارونکو ډلو یې ټول کړي دي. د کمیسیون رئیس شاه سلطان عکیفي او نورو غړیو یې نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا رپورټونه له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو له څارونکو ډلو او مدني ټولنو له استازیو راټول کړي او تر څېړل کېدو وروسته به نتیجې معلومې کړي. ښاغلی عکیفي ویل د انتخاباتو په اړه د ښو معلوماتو د ټولولو لپاره د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون د هیواد اوو زونونو ته سفر کوي او بیا به وروسته خپلې موندنې شریکي او له مخې د اصلاح کارونه پیل کړي. د کندوز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د قلایزال ولسوالۍ اکثری سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي دي. د قلایزال ولسوال محبوب الله ازادي رډیو ته ویل چې له 2 راهیسې په دې ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو لڅو لوري حمله کړی او افغان پوځیان هم ورسره په جګړه کې دي. امنیتي چارواکو ویلي چې د قلایزال د اکثر سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي او تازه ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي دي. دغه جګړو له امله د قلایزال سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولې څو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اساني لارې ولټوي. په کابل کې د یون ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویاند نادر فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې سمو د مخ کې په افغان بستی سیمه کې یو شمېر افغانان اوسېدل او اوس دوی هڅه پیل کړې که هلته افغانان موجود وي چې ورته اسانتیاوې برابرې شي. په اسلام آباد کې پولیسو د ښاروالۍ په غوښتنه د افغان بستی یا A11 سیمې خټین کورونه وران او اوسېدونکي په زور ایستلي چې ډیری د خیبر پښتونخوا او نورو قبایلي سیمو اوسیدونکو بلل شوی، خو افغان حکومت نه تاییدوي چې په افغان بستی سیمه کې افغانان اوسیدل او په زور له دې سیمه ایستل شوی وي. دا تر دې دمه وروستي مهم خبرونه. البته د بهرني خبرونو اوریدلو لپاره ملالۍ بشیر ته وکړي.
سعودي عربستان وای د القاعده د وجلسوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي په جنوبي انګلند کې د یوې شخصي جټ الوتکې د لوېدو له کبله وجلسوي دي. برتانیا ته د سعودي عربستان سفیر شهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز نن دغه شتمنې کورنۍ ته چې په سعودي عربستان کې د رغونې یو لوی شرکت لري تسلیت وړاندې کړ. د دغه کورنۍ د درو وجلسوي کسانو نومونه نه واخیستل. پولیس وایي څلور کسان، یو پیلوټ او درې مسافر، هغه وخت مړه شول چې یوه شخصي جټ الوتکه د پارکینګ په ځای کې د کښېنستو د هڅې پر مهال ولوېده او اور یې واخیست. اوسامه بن لادن د خپلې کورنۍ لخوا په 1994 کال کې رد شوی و او د سخت دریځو فعالیتونو په خاطر یې له ده څخه د سعودي عربستان لخوا تابعیت هم اخیستل شوی و. د القاعده دغه مشر په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په پاکستان کې ووژل سو. ټاکل شوی ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د کانګرس یو شمېر غړیو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. ځینې جمهوري غوښتونکي هڅې کوي چې ګڼ شمېر امریکایي وکیلان سره یو ځای کړي تر څو د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د سوي اټومي موافقې مخه ونیسي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن له لوري د لګول سوي بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف وویل شایي هیواد یې د واشنگتن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتو دوه ورځې مخکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه زیات کړل. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې دا ادعا رد کړې ده چې د مرسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې ده. د روسیې د ولسمشر یوه نږدې همکار پرون وویل چې پاریس او مسکو موافقه کړې چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي، خو د فرانسې ولسمشر تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وسي. فرانسې تیر کال د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوه جنګي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2011 کال کې سوی و. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سختدریځو یهودانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بانکی مون دفتر دا حمله تروریستي کار بللی او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون پر لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچاوه. راپورونه وایي یو 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یوه کور کې ویده و سوځېدلی او مړ سوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون په یوه خبري غونډه کې د دې حملې په اړه وویل پرې وې کورنۍ د شپې لخوا حمله د یو لس میاشتنی کوچنی د وژل کېدو او د کورنۍ د درو غړي د ټپي کېدو لامل سو. موږ دغه کورنۍ ته خپل ژور تسلیت وړاندې کوو او د حملې د ټپیانو د روغتیا دعا کوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د خبرونو پای.
تاسی آزادی رادیو ته غواکی است. په دې خبرونه کې د افغانستان له شمیر ولایتونو نه د وروستي امنیتي وضعیت حال درکو. د طالبانو د مشر مولا محمد عمر اخوند د مرګ تر اعلان وروسته د مشرتابه پر سر اختلافات.
خپل د شوام چې اختلافات نو وسی د اختلافات او حل به خامخا دی و چې دا او وس په وصول باندې یو شی بنانی په فکر نه کوم چې هغه دی د دې صفوف ته یا د دې ډلو ته نقصان ورسی.
د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د وضعیت په اړه د حقیقت سره پروګرام هم لرو، خو د ځوانانو لپاره د تاندو څنګه په خبرونه کې بووري.
علت یې دا و چې دوی هورمونونه اخیستل. دوی دواړه ورزشکاران و، باډي بلډینګ کې کاوه، او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
که را سره وی نو در سره یو. لومړی هم کندوز ته. درنو اوریدونکو، زموږ همکار اجمل آریان د کندوز ولایت د وروستي امنیتي وضعیت څخه د راپور برابرولو په نیت قلعه زال ته تللی دی. شیبه مخکې مې ښاغلی آریان په دې اړه وپوښتلو. آریان ویل،
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز امنیتي وضعیت په دې څو ورځو کې ډېر کړکېچن ده او ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. د څلور ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د شرچي ولسوالۍ له استقامه څخه د کندوز په خان آباد ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه ترسره کړل، چې په پایله کې د خان آباد ولسوالۍ اختاش سیمې سقوط وکړ او دمګړې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده او جګړه لا هم روانه ده. همدارنګه د کندوز قلعهزال ولسوالۍ چې د تاجکستان سره هم ګډه پوله لري، دلته وسلوالو مخالفینو له څلور استقامتو چاربرې ولسوالۍ دې خوانه په دې سیمې باندې برید کړی و، چې په پایله کې د قلعهزال سیمه وسلوالو مخالفینو نیولې. اوس مهال د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده، اما د قلعهزال ولسوالۍ دولتي تاسیسات او همدارنګه ولسوالۍ مرکز په اختفي کې ده. هغه سیمې له افغان دولتي ځواکونو سره دي او دا باید وویل شي چې د قلعهزال ولسوالۍ په سین باندې یو لوی پل و، یو سلو شل کیلومتره اوږدوالی و. دغه پل هم وسلوالو مخالفینو دوه ورځې وړاندې واولځوه.
بله آریان صاحب، تاسو په قلعهزال کې هلته دغه دولتي تاسیسات چې تاسو اوس هم د افغان ځواکونو په لاس کې دي، دوی ته څه مرستې رسیدلې دي او دوی څه وایي چې پرمختګ به وکړي که څنګه؟
بله، دغه ساسې زه تاسو سره غږېږم. زه د قلعهزال په آخري سیمه کې یم چې دغه یو سره له تاجکستان سره نښته او بل سره له د مزار له بلخ ولسوالۍ سره. دلته امنیتي ځواکونه وویل چې تازه ځواکونه هم راغلي دي او نور هم د راتګ په حال کې دي او پلان ویل لرو چې ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو مخالفینو دغه سیمه چې نیولې ده بېرته به راوباسي او د دولتي ځواکونو تصرف ته براسي.
بله آریان صاحب، په وروستۍ پوښتنه هغه دا چې ویل کېږي په دغه ځای کې د نښتو له امله یو شمېر کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، دا څنګه موضوع ده؟ وایه مرستې ورسره شوي دغه کسانو سره؟
بله، همدارنګه د خان آباد او قلعهزال ولسوالۍ څخه په سلګونه کورونه بې ځایه شوي دي او د تخار ولایت همدارنګه کندوز مرکز ته راغلي دي. تعداد یې له سلاو کورونه اوړي. د کندوز کډوالو ریاست چارواکو هم دا خبره تایید کړه او ویل چې تر اوسه پورې دوی ته کومکونه نه دي رسېدلي، اما دوی سروې پیل کړې ده چې دوی ته کومکونه ورسي او دغه بې ځایه شوي خلک هم له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
مننه ښاغلی آریان.
مننه
اجمل آریان و چې د کندز ولایت د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکولو. اوس هم له کندز نه ورزو فاریاب ته. زموږ همکار رحمت الله رها را سره د تلیفون په کرخه دی او دغه ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه حال راکوي. رها صاحب، مهرباني وکړئ کراته ووایئ چې د فاریاب ولایت وروستي امنیتي وضعیت څنګه دی، ستاسې معلومات څه دي؟
بله، سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی. در رابطه با تحولات و انکشافات اخیر امنیتی ولایت فاریاب باید بگوییم که به گفته مقامات محلی امروز در تمام ولسوالی های فاریاب درگیری و یا تحرک نظامی هم از سوی نیروهای دولتی و هم از جانب طالبان صورت نگرفته و هر دو جناح برای فعلا در موازی خیش در حالت آماده باش قرار دارند. صرف شب گذشته ولسوالی های قیصار و شیرین تگاب فاریاب شاهد درگیری های شدید بین قوت های دولتی و مخالفین مسلح دولت بوده که به گفته سید لقمان گهریک سرپرست ولسوالی شیرین تگاب در این رویداد 3 تن از افراد طالبان کشته شده و همچنان 2 تن از نیروهای مردمی که مستقر در پسته های امنیتی منطقه گرزاد بودند زخمی شدند. همچنان مسئولین محلی قیصار میگن که شب گذشته طالبان حملات تهاجمی خود بالای پوسته ها و موازی امنیتی در این ولسوالی آغاز کردند که حملات طالبان هم با مقاومت نیروهای امنیتی و قوت های مربوط و خیزش های مردمی مواجه شده و حملات دشمن عقب زده شده است.
من نه ریحا صاحب، قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله ریحا او چې د فاریاب ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه حال راکولو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی غړي د دغې ډلې د مشرتابه پر سر اختلافات تاییدوي، خو هغه جدي نه ګڼي. دوی په ورته وخت کې یادونه کوي چې د طالبانو ترمنځ د نظر یووالی تر هر څه مخکې د بین الافغاني سولې د بریا لپاره ډیر مهم دی، خو کارپوهان بیا وایي چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د دغې ډلې ترمنځ اختلافات زیات شي او د افغانستان کړکیچ لا پسې وغځیږي. قسیم سولمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغه ډلې ترمنځ د ژورو اختلافاتو راپورونه ورکول کېږي، خو یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي چې دا اختلافات جدي نه دي. دغو پخوانیو طالب چارواکو د شنبې پولیس ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم پر ځینو مسایلو د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي، خو وایي چې دا اختلافات به زیات دوام ونه کړي. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په اصولو کې اختلافات نه لري، نو ځکه د اختلافات جزئي ګڼي.
زه خپل د چې وایم چې اختلافات نه وسی، د اختلافاتو حل به خامخا دی چې دا او اوس په اصولو باندې یو شی بنانی. زه فکر نه کوم چې هغه د دوی سپو پته یا د دوی ډلو ته نقصان ورسی.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یو بیان په خبرولو سره ملا اختر محمد منصور د دغه ډلې د مشر په توګه اعلان کړ. خو د کوټې د شورا یو غړي ملا حسن لازادي رډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره د کوټې د شورا زیاتره غړي موافق نه دي، او په خبره دغه پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د خپل پلار ځای ناستی وای. د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافاتو د اندېښنې رامنځته کړي چې شاید دغه ډله د سولې په برخه کې هم په یو نظر نه وي، خو ملا رحماني په دې برخه کې د اختلاف نظر نه تاییدوي. اخو د طالبانو د پخواني رژیم بل چارواکی وکیل احمد متوکل هم د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره کوي، خو وایي د سولې لپاره د اړینه ده چې دوی خپل کې یو نظر ولري.
او تر هغه ځای چې د مطبوعات سره د کیږي یو سلسله د نظر اختلاف د جنو خواني او مشرانو طالبانو هغه محسوسيږي. تبي خبر ده چې اتحاد رسول لپاره هم ډېر اړین دي.
تر دې مخکې هم د طالبانو ترمنځ په ځینو برخو کې د اختلاف موضوع یادېدله، خو دا لمړی ځل دی چې دا ډله د خپل مشر په ټاکنه کې په دوو برخو ویشل کېږي. په همدې حال کې طالبانو رسنۍ ته په لیږلې ژغیز پیغام کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر په توګه د رای په اتفاق ټاکل شوی دی، او د دې ټاکل کېدو پر مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو لپاره د طالبانو استازي موجود و. خو د چارو کارپو احمد سیدی بیا وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شای نور هم ډیر سي، او دا کار به یو شمېر ناراضه طالبان د اسلامي دولت یا داعش لیکو ته ورجذب کړي.
د ملا عمر مرګ دا وضعیت باستیږي چې داعش صفوف تقویتي طالبان د داعش سره یو ځای شي، یو قوت محدود چې موثر نه وي دولت افغانستان خاطره راوسي. دا همدکې
شغلی سیدی وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان په یو داسې حساس وخت کې د دې لپاره و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي. خو دا چې آیا دا ډله به څومره وکړی سي خپلو کې شته اختلافات لري کړي او دا به د افغانستان پر وضعیت څومره اغیز وکړي، دا به د وخت په تېرېدو سره معلوم سي.
اوس هم د کابل ورځپاڼو نننۍ ګڼو ته کتنه چې اسدالله لودین کتلی او همدې موضوع ته پکې اشاره شوې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اغیزو او د دل مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملا عمر د مرګ په اړه طالبانو ته د فکر ضرورت دی. په سر مقاله کې راغلي چې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی او تر اوسه د هغه په نوم خپرې شوې ټولې اعلامیې یو ډرامه وه چې حقیقت باید معلوم شي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا هم مهمه پوښتنه ده چې ولې پاکستان په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړینې خبر خپور کړ چې د سولې خبرې یو څه پرمختللې وې. د ورځپاڼې په باور طالبان باید د خپل مشر د مړینې درس واخلي او د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران تر ټولو وړاندې د ملا عمر د مړینې په اړه خبر وو، خو رسنیو ته د دې خبر پر لیک کېدو مخالفت درلود. سرمقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو باید دا وضاحت خلکو ته ورکړی وو چې ملا عمر څه وخت، څنګه او چیرته ومړ، انصار ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د طالبانو جنگیالي ملا اختر محمد منصور د خپل مشر قاتل بولی. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ د دوی د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه اختلافات شته او ځینې کړۍ له دې سره موافق نه دي چې دای د طالبانو رهبری وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان استخبارات هم رغنده رول لري او له همدې امله یې له افغان حکومت سره د طالبانو دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ وشي لغوه کړې. له ملا عمر پرته طالبان بیروحه جسد دی. دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سر مقاله سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور به ونه شي کړی چې د طالبانو د رهبرۍ چارې سمې سمبالې کړي. او سر مقاله لیکونکي ویلي پخوانیو تجربو ښودلی چې د مخالفینو د قمندانانو مړینې د دوی پر روحیې ناوړه اغیزه کړې ده.
په دې وروستیو کې د خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرامونو پلي کېدنه پیل شوې چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمالي لور ته د پرتو سیمو صبریو، تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلیو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې او ځایي خلک ورسره همکاري کوي او تر اوسه د دې پروژو د تطبیق پر وړاندې کوم امنیتي ګواښ هم نه دی رامنځته شوی. په ټوله کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د پلي کېدونکو پروژو د څرنګوالي په تړاو د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال نجیب الله الوخیل د یادې ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړي چې ستاسو په مرته راړو.
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1409 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس تر کار لاندې پروژې لرو، تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي چې مجموعي لګښت 1,16,15,290,000 افغانۍ لګښت راشي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. همدارنګه بل مؤسسه د سیکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې ټول عمومي لګښت چې په دغې ټولو پروژو باندې د سیکا پروګرام په چوکاټ کې مونږ مصرف کړي دي 306,555,615 افغانۍ دی. پاتې دی نوې چې دغه ټول استنادي دیوالونه دي، ډېر قوي دیوالونه، 300 متره، 250 متره، 200 متره دیوالونه مونږ د تڼیو په ولسوالۍ کې، ځاځي میدان په ولسوالۍ کې، د ګربز په ولسوالۍ کې، د اسماعیل خیل منځای په ولسوالۍ کې، د نندرشکوټ په ولسوالۍ کې او همدارنګه په مرکز کې تر کار لاندې نیولې دي. حتی هغه مځکه چې فردن بخي په تخریب شوې وي اوس تر خړوبولو لاندې دي، هغه خړو بشوې او زراعت آماده شوې.
ښاغلی مهیدی، د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته، تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژ په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د څړبني پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 2,40 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، الګاډن تریږي هم تر 10 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی او یو 12 کیلومتره پوخ کانکریټي پل هم کې موجود دی. نور پلچکونه او استنادی دیوالونه فرشه هم پکښ موجود دي.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لري او دوی لپاره خدمتونه ارزه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک الهارو پیسې کې مونږ ته ډیره مونږ نه ډیره غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح وبو د چخلو وبو دغه برنامه.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې اوس مرسي مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي، د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړی دي. تاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
په اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو په کومو ساحو کې چې مونږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی، خو تر اوسه پورې مونږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد مونږ نه یو پرېږدي چې دا کار مه کوئ.
نجیب الله الو خیل وو چې په خوست کې د ملي پیوستون د پروژو په اړه د خوست ولایت د کلیو او پراختیا د رئیس محمد عثمان مهدی سره مرکه کوله.
اوبو ضایعات بی اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
ټوله دوه زره او پنځه ویشتم نه کله کله وایي چې دوه زره او پنځوسم نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو تیلوي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
د افغانستان د ملي موزیم مسولین وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د آثارو لیدونکي زیات شوي دي. د دې ادارې مرستیال یحیا محبزاده ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په دې موزیم کې څه باندې 10,000 تاریخي آثار موجود دي. د هیله ښیي چې د هیواد ورک او قاچاق شوي تاریخي آثار ژر تر ژره دغه موزیم ته ستانه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې د هیواد په وروستیو شاوخوا سلویخت کلنو پرله پسې جنګونو کې د هیواد په زرګونو تاریخي آثار یا ویجاړ شوي او یا د نړۍ ځینې هیوادونو ته قاچاق شوي، خو د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې په دې موزیم کې اوس هم د ډبرو له پیړیو نیولې تر اسلام او همدارنګه د معاصرو پیړیو ځینې مهم آثار ساتل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه موزیم په 1915 او 1915 لمریزو کلونو کې د یونسکو د کنوانسیونونو د لاسلیک کولو پر مټ وتوانید چې د هیواد شاوخوا 10,000 ورک او بهر ته قاچاق شوي تاریخي آثار بیرته راستانه کړي. مونږ د پنځشنبه په ورځ وغوښتل چې د دې موزیم وضعیت له نږدې ووینو او د آثارو له مینهوالو سره یې وغږیږو. په دې ورځ د یعقوب شاه په نامه یو تن له خپلو ملګرو سره د لوګر ولایت له سرخ ولسوالۍ نه د موزیم د آثارو لیدلو ته راغلی و. له ده مو د موزیم د موجوده وضعیت او آثارو په هکله وپوښتل. ده وویل
مونږ نن موزیم ننداره کړ، ښه کار پکې شوی. ډیر خوشحاله یم چې د هیواد ډیر ارزښتناک تاریخي آثار اوس هم په موزیم کې شته او بهر ته قاچاق شوي نه دي. د دې ساتنه ضروري ده ځکه چې دا آثار راتلونکي نسل ته د هیواد لرغونی فرهنګ ورپیژني.
همدارنګه یوه کورنۍ چې د هرات له ولایته کابل ته راغلې وه هم د دې موزیم آثار ننداره کول. د دې کورنۍ یوه غړي شبانه نومېده، دا مې وپوښتل چې د دې آثارو لیدل ورته څومره په زړه پورې دي.
ډېر د لیدو وړ او په زړه پورې آثار مو ولیدل، خصوصا د حامد کرزي د لاس ټلیفون او همدارنګه داسې نور تاریخي آثار. دا آثار موږ ته ښیي چې افغانستان پخوا څنګه فرهنګ درلوده او اوس څنګه فرهنګ لري. مونږ کولی شو له دې آثارو خپل تاریخ پیدا کړو.
د افغانستان ملي موزیم په 1919 میلادي کال کې د کابل ښار د باغ بالا په هوټل کې جوړ شو، خو تاریخي آثار پکې ځای پر ځای نه شول. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د هیواد د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ په 1922 او 1925 میلادي کلونو کې د فرانسې د افای د مؤسسې او یو شمېر نورو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د هیواد په ځینو سیمو کې کیندنې وکړې او یو شمېر تاریخي آثار یې ټول کړل. د مسؤلینو په خبره د دې کیندنو په لړ کې متخصصین وتوانېدل چې تر 1980 او 1995 میلادي کال پورې 10,000 تاریخي آثار ټول او په ملي موزیم کې ځای پر ځای کړي. اوس مهال د افغانستان ملي موزیم د کابل ښار په غربي څنډه دارالامان کې دی چې په زرګونو آثار پکې دي او هر ورځ یو شمېر افغانان او بهرانیان نندارې ته ورځي. نوراغا نوری چې په ملي موزیم کې نندارچانو ته د تاریخي آثارو د ورپیژندلو دنده لري، ازادي راډیو ته وویل چې دا موزیم د طالبانو په واکمنۍ کې تر ډېره ځایه زیانمن او ګڼ شمېر تاریخي آثار د جنګونو په جریان کې یا ویجاړ او یا بهر ته قاچاق شول. د وویل یاد موزیم په 2004 میلادي کال کې ورغول شو او دروازې د مینهوالو پر مخ خلاصې شوې. ښاغلي نوري یو شمېر آثار داسې راوپیژندل.
ما یک ډیجیټل ډیټابیس باندې
آثار د 2010 شروع کړم فعلا ما تقریبا 90-95% آثار ما
مونږ د دې لپاره په 2010 میلادي کال کې یو ډیجیټل ډیټابیس فایل کړ تر اوسه شاوخوا 90% آثار په ډیټابیس کې شامل شوی چې د یو اثر تاریخ د کیندنې ځای او داسې نورې ځانګړتیاوي پکې تشریح شوې دي او دا د ملي موزیم د بیا ژوندي کولو غوره لار ده
همدارنګ د موزیم یو بل غړی عبدالبصیر د کوشانانو د دورې د آثارو په هکله خلکو ته په معلوماتو ورکولو بوخت و
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ساعت افغانستان په وخت 2:03 شوې صفی الله ستانګدې استیجو ترغله د مهمو خبرونو سرټکی لته سره شریکوي چې ورپسې به اقتصادي خبرونه هم واوري
د افغانستان د سولې علي شورا هیله خي چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږي د کندوز سیمه چارواکي تاییدوي چې د قلعه‌زال ولسوالۍ اکثر سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي دي افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي په هغو درې سوو رپورټونو کار کوي چې له مدني ټولنو او انتخاباتي څارونکو یې ټول کړي دي سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي په جنوبي انګلند کې د یوې شخصي جټ الوتکې د لویدو له کبله وژل شوي دي او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو یې حمله وغندله په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل شو د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي هند غواړي د افغانستان د ملي بس له تصدۍ سره مرسته وکړي ویل شوی چې دغه مرستې به د هند لخوا د ملي بسونو لپاره د نویو او معیاري ورکشاپونو د کادرونو د روزلو او معیاري پارکینګونو د جوړولو په خاطر وي دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په دې هدف له هند څخه راغلي پلاوي خپلې څېړنې د افغانستان د ترانسپورت او تخنیکي برخو له کارکوونکو سره یو ځای پیل کړي دي ښاغلي قوانج ویل دغه سروې په دې هدف ترسره کیږي چې هند غواړي په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته زر ارادي ملي بسونه ورکړي نو مړې وایي د ملي بسونو لپاره د نوي تمځایونو د جوړولو په هدف یې له کابل ښارولۍ سره په ګډه کار کړی او 80% یې کار مخته تللی دی د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي پاکستان د انګورو پر صادراتو تعرفه لوړه کړې ده د دې خونې رئیس نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل پاکستان دغه ولایت د سوداګرو د انګورو پر صادراتو 9% تعرفه لوړه کړې ده ښاغلي زهیر زیاته کړه پاکستان په غیر قانوني ډول پر هغو کریټونو هم پیسې اخلي چې پکې انګور انتقالیږي
هغه غیر قانوني دي چې په دنیا کې دا نشته چې پر بارجامه باندې دي او محصول اخلي دی پر خالی بارجامه باندې هم محصول اچي پر کلس کیلو انګور په یو کریټ کې دي جمع بارجامه د دې محصول هم راځي اخلي دا په ټول دنیا کې نشته چې پر بارجامه دي محصول واسطه
کغلی زهیر له حکومت وغوښتل چې له بزګر سره د اوبو د ورکولو د سیستمونو ټراکټرونو کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونو په برخه کې مرسته وکړي د بلخ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکل په دغه ولایت کې د هندوانو او خټکیو حاصلات 40% لوړ شوي چې بزګري خود کفا کړي دي دغه ریاست د میوه او غلجاتو د برخې مسول اسدالله ساجد ازادي راډیو ته وویل دغه اندازه خټکی او هندوانې له شاوخوا 2000 هکتار ځمکې څخه ترلاسه شوي دي ښاغلی ساجد وویل له بلخ ولایت څخه خټکی او هندوانې له کندوز کابل او هرات ولایتونو سربیره پاکستان ته هم صادرېږي دوی وایي سکل په بلخ کې د هندوانو او خټکیو د حاصلاتو د زیاتوالي لامل بزګرو باندې پر وخت د کیمیاوي سرې او د حشراتو ضد درملو ویشل دي او دا هم په کابل کې د زینو بهرنی اسعار په وړاندې د افغانۍ یو پیر بیا یو امریکایي ډالر یو شپې ته افغانۍ دیرش پوله یو یورو اووه شپې ته افغانۍ یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ او یا پوله د سعودي او ریال شپاړس افغانۍ لس پوله د امارات یو درهم شپاړس افغانۍ پنځوس پوله زر پاکستاني روپۍ 590 افغانۍ او زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ شپېته پوله
مننه صفی الله ستانګزه اوس همونی ز خبرونه حقیقت سره چې ورپسې به د ځوانانو لپاره تاند څنګ خبرونه هم واوري
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو غوږ مختلف په دې خبرونه کې د افغانستان د زمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس خغلی غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د زمکني ترانسپورت برخې دي له دوی سره شریک کړو خغلی وفا خره خلاص
تشکر مننه
خغلی وفا د زمکني ترانسپورت عمومي ریاست یو دنده په کلو باندې او خارونو کې خلکو ته د ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه نه وړاندې کېږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
شکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس دیر دی مونږ ته رارسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي، خصوصا سابق چې و ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و. البته په دې لس کالو په اخر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي، او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمندي دي دا خدمت کولای نه شي.
ولې لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصا په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي، او یو تعداد اکثریت وسایط د تخریکي په لحاظ ټول ولال دي، او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خپله وفهم ته یو پوښتنه هم دام دو بخی چې ولې دغه ملي بسونه ډیر نه، ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نور هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډیر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول؟ فکر نه کوئ چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکی لحاظ دا وسایط باید کنټرول شوی وای، دا وسایط محافظت شوی وای، ولیکن بدبختانه دا باید وزارت لخوا د مسؤولین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شوی وای. البته دا کار وشو، ولیکن تر حد تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د دکتر نجیب الله در ریاست جمهوری په وخت کې داست یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدی دولت قایل و، چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و، اوس دا سبسایدی په لحاظ پیسې نه ورکوي، او د دې کرایه ډیر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ خپله دا مصارفات پوره کولی نه شي، یعنی ملي بس د خودکفایي په حالت کې نه دی نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خودکفایي موضوع بیل پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
والله دا خو زمونږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بېغوري وشوه، او دا وسایط ټول ولاړ شو، او فعلا هم ولاړ دي. ډېر په جزئي پرزجات کې تا وسایط فعلا ولاړ دي که چیرې
فکر نه کوئ د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کېږي په ډېر بېرحمۍ سره، مثلا هغه چلوونه کوي دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغسې چې باید وی ساتي هغه ساتنه نه کېږي؟ فکر نه کوئ په دې وخت کې؟
یقینا دا ستاسو خبره زه صفر فیصد از تاییدم. دا بیغوری شویده، واقعا ظلم دیده وسایط پسر که دیر شویده، او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی دیدین استفاده شویده. پا دیلی هاز مشکلاتون دیر دی، اوز هم کچیر یو مقدار معین مبلغ ملی بس تا کمک میشه، یقینا ملی بس دیده حالت نه وزید. خیران یو میاشت مخ که جلال امام رئیس جمهور دست تصمیم نیوری دیشه حدودا یو 40 میلیون افغانی در ملی باز ترمیم پر خاطر دا کمک شویده، انشالله پا دی نجده او وقت که دا پیسی دیدوی پا اختیار که ورکول کیگه ترسو چه ملی باز دی حالت نویوزی او وسایط ترمیم شه.
بله، ما فصل پا دی تیکسیانو پارا پا خاطرون که چلیگی، یو څوک چې په نورو هیوادونو کې ټکسی ته ځان رسوي، ټکسی ته سپریږي، د مسؤلیت احساس کوي، ولې په افغانستان کې ډېر ځله دغه د شوکې غلا او مثلا د وژنو مسایل د ټکسیانو لخوا پلان کېږي خپل ټکسي چلوونکو لخوا؟ ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټکسي په برخه کې نه لرو؟
اوس دا د نوی اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصي پروګرام دادی چې ډېر تقویه شي. بدبختانه مونږ د تاکسیانو په ارتباط داسې تاکسي پارکونه چې په معیاري ډول په خارجي مملکتونه شته تر اوسه پورې دا تاکسی پارکونه په معیاري ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې دا په لار اچول شوي نه دي.
ولی چای پنګونه ته زړه نه
لري اجازه مونږ اوس نه اجازه شته مونږ اوس پروګرامونه ډیر لرو چې دا د تبادل تجارب په خاطر یو تعداد خپل دا د شرکتونه د اتحادیهګانو رئیسان مونږ راوسته و و بل مملکتونه چې دوی د نږدې نه دا وګوري او کولی شي چې د منطقوي همسایې بعض مملکتونه چې په دې ساحه کې ډېر تجارب لري خصوصا مثلا هندوستان تجربې مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي یا د ترکیې پروګرامونه مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي که چېرې کولی شي دا انتقال شي په افغانستان کې. دوهمه مشکل زمان دا دی چې په افغانستان کې ډېر اوس دیر تاکسی افراد دی چی بر غیر مسئول خلق دی مثلا حدیش ده شخصی ماشین دی شخصی موتر که دی تاکسی پا شکل استفاده که ای اگوی ایچ نواز مون پا اداره که سبت رایستر ندی حدگان جول شوی دی حدگان دوی مسافر اخلی پا هر معین استقامت حرکت که ای مون حقا تاکسی اومن مون تر سبت رایستر ندی غیر مسئول دی پا هر کار پا غلاب پا انسان تختهونه نور 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 شهان دوی لاسوهی مونگ تروس پوری سو وار در قضیه پا دولت که پیشنهاد بکر چه دا غیر مسئول افراد چی اوز تکسیان پا حالت یا پا نور شکل کار که باید دی جلو اخسل شد دوی باید دیو نظام پا لحاظ باید تنظیم شد دوی کچیر تکسی که مونگ تا باید سبت رایستر شی دولت معین تکس باید ورکی بیا کار که مونگ پویجی شد پدا حده که مثلا زر تکسی شده در جلابات پلا را کار که پدا حده که زر ماشین شده در مزار شریف پلاین کار که تر او سپوری مونگ دا غیر مسئول افراد مونگ تا هیچ نو تابعیت نلگه او هیچ نو از زمون په هیچ قانون کې دوی اغه نه دي.
بلې چې نه په فاصله ول خپل دولت په دې برخه پنګونه نه کوي چې د ټکسي او مسون سیستم چې مثلا دوی ته هم د جواب ویلو وړ وي یو سیستم کنټرول چې مثلا ولې په دې برخه پنګونه نه
کوي. یقینا دا ډېر ښه سوال دی. د هغه وخت نه چې جلال مآب وزیر ترانسپورت چې جدیدن مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروګرام لري د رهبری په مشورې اوس موږ غواړو ډېر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي دا ترمینالونه د زمون په شرکتونو د رئیسانو په شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول په د بین‌المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول تاکسیګان یا ماشینونه یا موترونه چې د دې ځای نه و هر لار شرکت کهی باید دیدی حدی نه باید حرکت بکی او سطح راستر شی سما شخص تکس باید ورکی دی دولت تر او سپوری دا زرگون ماشین نچی دی غیر مسئول فسفت دوی کار که هیچ نو تکس پا دولت که دوی نارده.
یو بلا موضوع غدا چی دغه ده کرایو و تاکل ده تکسیان ده پارا و نورو ده پارا ده هر چوک پخپل زره اخلی بله دا چې په خاري اډو کې کوم چې مېبین دونه حالت د دوی مسولین ټاکل شوی دی د موټر نه چې پیسې اخلي آیا دا دولت ته انتقالي کی او کنه په شخصي جوبونو کې دوی
یقینا دا هم ډېر حیاتي سوال اولا خو دا کرایه چې تسویدی چې ټول کرایه باید یو معین نور ولري دا کرایه زموږ له خوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي لازمون اساسی یو زمون یو ریاست دلتا ریاست دی خدمات شهری مون یو شهر کابل لرو یو هم اطرافی لرو کافی کرایه زمون پا هر ولایت که ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا آمریت ندی اگوی دی ولی تر نظر لانده دی پا هر ولایت که دا کرایه تثبیته ای او مون تا راست دوی مون تا هر حد دگانی چه غیر مسئول تکسیگان مسافر را انتقال که ای دوی د خپل زله کرا تثبیته ای د خپل زله نه کرا اخلی او خلق تا دیر به حد فشارو نکی ولی دا کار کیجی
ولی
مخنیوی نکیجی تر او سپوری دا حد دگان او دا وسای زمون تر کنترول ندی دوی کاملا خپل سر دی هر څه چیز لخوا غوالی هغه وکی او ترسو چی داد ترافیک او شاروالی دی ترانسپورت دی گد همکاری پلی هست دا ترمینالون ایجاد شی او یه نظام و نراسی دا مشکل باوی
پس به ورسته بختن آقا دا چه پلوی لارو که ویکی کم موتر چه دا چلیگی پا داغ لوی لارو بانده دیرز لا داغ موتر رو چلوون که مخدر مواد استفاده کهی او زیتر ترافیکی حادثه چه را پیخیگی چه تلفات هم زخته دیر دی ویکی چه اول عامل هم داره آیا دا موضوع تا سمنهی رفتی همون بسید؟
دا موضوع سلفی ساده پدیز موافق نیم گوره یا شرکت یا اتحادیه رئیس یا لک دلار مثلا یا 304 یا 305 اخلی او دا دی کار پا خاطر دا راسته پا یولین که یقینا دا سلای اگه شخص دریوه اخلی چی اگه تا اگه شناخ بولاری اگه شه سلیوی، اگه شه برخورد بولاری، اگه دریور چی دا موتر مثلا دریوری کهی یا درایف کهی باید طول شخص سیاتونه سر برخوردار بید البته پیو اندازه از دا تاییده اون چی امکانان شل فیصده یا پنزلس فیصده یا لس فیصده یا امکان لری یا تیداد دریوران دا مواد مخدر استعمال را استعمال کی خصوصا پدا دریوران که یو شای چه دیر رواج لری آقا بنگ وای دا البته رواج دیم دو موضوع دا حادثات ترافیکی چی کیجه من مشکلات لرو پلارک مثلا دیر لار خراب دی پا عمومی لاره که دیر پلونه پلچکونه دی امنیتی پلی از دشمنان لخوا دا آغا شویده خراب شویده تخریب شویده دریم چه تاسی پا یو لار زی عموما سابق وقتونو که دید لوحگان موجودو تاسی اوس 3 کلومتر 200-300 کلومتر تاسی لار سی تاسی یو دید لوحگانی نمینی دا زمون مونتا دیر یو غد مشکل دی چی باید به هر استقامت که به هر ولایت که دفاع ادامه رساتونه دی مون همیشه دا موضوع دا مشکل دی وزارت دفاع ادامه سر مون شرکلی دی و زمون اکثر دیری وران دی شپه حرکت که دا دی لواگان اومن نشته دا مونتا یو غد مشکل و پرابلم دی
احمان انا فقط جواب پختنه غدا چه پا نور حوادونو که لیدر که چه مثلا ده تکسی چلوون کی یا مثلا ده نور اراده جاتو چه دولتی ستاف لیک دوی یا نور کارکون کی ده میرمنی هم دی میرمنی ده کارکی آیا دستی پا پام کشتره چه پا افغانستان که هم میرمنی یا جونی ده کار تا وگمارلشین
ده داکتر نجیب ده حکومت پا وقت که زی عمومی رئیسون زما پا یاد دی پا حق وقت که حد یا قلب پزوس میرمنی آلتا کار کوا تنها پا برقی پساها کی دیش کس دوم را بود او یو شل پنزل شل میرمنی دی پدا خپل زندبانان که پا ملی بز که دا شیزی عملا دی سرویس پا چلاولو که فعال و او سهمی درلود ولی که بدبختانه اوس چه دا دموکراسی دی دا نوی تقلیاتونه دی هیچ سوک مراجعه نکی که مراجعه او که مون البته تا کار باو دا همکاری بکو تشویق بکو
منانا کور موازم افاسف
سلام
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شان تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا را لیونه
تنبی چنگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو. طبیبان وای د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانه کې راغلی وي، دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډینګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړي اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي، د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټي خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوښ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ په ځینې استفاده کوو، خو سن باډي بلډر تمرین ته آزاد رښت وي. د 50 ګرام پروټین وي، نو ټوله غذا ده، شوګر به کېشته، کاربوهایډریټ به کېشته، فټ به کېشته، ټول همدغه غذاګانې به همدې پروټین نیکي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبي پکې خي وو. دوکانداري عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضلات جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، د غزونانی کوي، د کلپون استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژی ورکی، قدرت ورکی. پروتین دیدی که زیاد قوی قوی ویتامینونه دی، دی سپورت په خاطر باندې دوی ته یم زمینه مسایل دی چې خو په مغه قدرت باندې وکولای شي یو غونه سپورت وکي یا عضلات جوړه کی یا وزن ورکی. نه نه، مشکلات هست، مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې ړانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په غلیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې له هرې خوا هر څه پکې راتلی شي که نه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې، او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي. خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. دوستانو، د بریتانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا BDA د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خواهی د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترې توبه ګار شو؟
اوری
قبلن از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعض پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جن پودر می کارول، خو ماته ډیر zarar ورساو، ډیر کله به می وجود درد کاو، پته شو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتئین او پودر ویل ته چې ته یې لداسي دردونه او ناروغي سره مخ کړي، ځینې انرژي می هم څخلې، خو ما د ډاکټر خبره و منلې او د غوي خړل او څخل نه تری خو ده، او شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور د پاره وی کی مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم، هغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات او وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی، نور دوپنګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای، نو مونږ ایت کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي، نو مونږ ورته نسیت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي.
استاد جبار پسیر ورزش کون کیو تا د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي. ښاغلی زغم د هغو دوو ځوانانو کې سراته کوي چې په ځوانه ځوانه د زړه د شدید حمله ښکار شوی وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول، معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکتورونه یې نه لرل، فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکار و باډي بلډینګ کې کاو او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل اصطلاح مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کوم ناروغۍ راچولی شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو
که د هورمون په وسیله عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي، یو دم په سرعت سره غټيږي، نو په دې باندې فشار راځي، که دا پریشي نو ډیر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بل ستونزه یې دا ده چې په دې کې د خوشي وړوکی کیږي او بل اخر امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بخیل نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي. بل ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، خزینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. که مو پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي.
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ دراوتلی سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي بهتره دی، پروتین د دې شان بهتره دی. مثال آګی دی، کچالو دی، شدی دی، خرما ده، کیله دی، نور میوجات دی، دا شان بهتره دی. د پروتین ګوله د شان نه ده بهتره دی.
تی په خپل نه کارای پروتین؟
نه،
هیڅ کله نه کارای.
هیڅ کله مینه دی کارولې. څو کی کاروي د داسې یو موقت اغلری دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي وجود خرابي بیرته بینځي.
زولو د دې اونې تاندې څنګه هم دومره وا تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي. پته دا facebook.com/tandesange. پر دې وب پته دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.